په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دیوالتیا لري چې خپل هواد دفاع وکړي.
کانډیوالو ټولنه متحده ایالات یا بل هر هواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوي.
طالبانو ګواه کړی چې د دوه هیتړون مطابق تر دوه نه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځینو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وای د استانبول غونډه ده. د تورخم له لارې له پاسپورت او ویزې پرته تګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې دې غاړې او بلې غاړې قومونو ته سست ستونزې راولاړې کړي دي.
وز ما خپل مان نشم ده یالت ماو کی مړو خر ما مړو بل ما مړو اغل ازوز بدات نه مو
د دې نور مطالبه د اوریدول پر لمانوري اس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لمړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، زفر بازارم د دې محل خبرونو سره. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې سي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به تر 60 سلنې د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال ویل
وخت را رسېدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به با په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤولانه او همغږي ستولو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبري اعلان ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړېږي. کچېرې داسې اعلان وسی دا به له هغه مهلت شاوخوا څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگټن د دوه هوکړې کې یادونه سوی ده. د افغانستان حکومت وایي ښاغلی بایدن به ډېر ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړي. په همدې حال کې وروسته لاغ چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډې جوړېدو ته د اپریل 23 نیټه اعلان کړه. طالبانو ویل چې تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نوي وتلي په هیڅ داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. په دې ټولو د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اخو د ملکی مرګ جوبلې په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړې خواوې په دې مرګ جوبلې کې مسؤلیت لري او ژغې کړي چې د ولسي وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پای ته رسول اړین دي. اخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د دې مرګ جوبلې ډېر مسؤلیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په و ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او شوزي او ماشومان د سپار په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي دی اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤل ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهله کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندیښنه لرو چې هر ورځ ملکی وګړې خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندیښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پلان د شری ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوې اختصاصو ماشومان شمیر نه دی شوډلې. دوی دلیل د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی یادوي. د روزګان د عامه روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي رادیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دا غدا کلینیک ته نږدې کسان دي، دا کسان ټول په شری اخته دي. او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او تریسته وسیغه صحه ته مثال سواله کې موږ او تریسته لرو، دا صحه کې ماجه تواسو په ماجه کلا ورته کیوزاري ورته کې وزر ته کې یو خلک خپل په شری اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاست توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ خپل زیار وسط تر پای پر موږ واکسیناتوران په ټول کې نکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واک لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي داوی رد کړی دی. څومره ځغلاسه دی رادیو ری. ایران وای تر اتلونکو اونۍ پورې به تر شپېته سلنې د بډایسوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتن زټومي بټۍ کې د تیر اونۍ 14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار پیداري کې د ایران استازي نن په ویټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتن کې یورانیم تر شپېته سلنې بډای کړي. د په ټولو لوړ درجه د یورانیم بډاینه وی چې د ایران پټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسله د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري د غیورانیم تر نوې سلنې بډای کړي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کيري نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داس مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربه وي.
خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل کده او ځینی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړې چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتحاق د انتخاب پر حق مود اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترې استلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انټونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو کار وکړي چې د دادې بدلون پړاو یاد کړ. انټونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او د غرض وی ویل چې اوس وخت را رسیدلې چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان وځي. بلینکن دا خبري ورسره هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللای بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستان وځي. د ویل چې واشنگتن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به په راتلونکي کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه وباسو. کومه دا کار و هم کول له افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چاشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستان د ځواکونو پر استلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه په همدې حال کې سپینه مانی وایي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول د سیشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وټلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګورجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې لمخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاته شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون څخه په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 14 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی وو. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکې د پریکون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیوال ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیا لابیلو کمیسونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اړلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خله دی وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمان له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسې ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بیرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بیرته نشي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ریچر هارس بیا د افریقا په افغانستان کې یو ناورین راتلل، بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښته چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندې کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د بریټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 وخت په لاسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناټو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان لمخي امریکایي ځواکونه په راتلونکو دونیو کې له طالبانو سره د شوي هوکړې لمخي افغانستان نو نوزي او د سپتمبر 3 بوزي. د دې په ځواب کې طالبانو ویل چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي، و غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیات دي نږدې و نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
دغه اوسنی حالات وکتل شي طالبان که د ترکیه غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. کرانه سي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي. که راځي ځینې داخلي مشکلات پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیه د غونډې سره بیره دا لري چې داسې نه چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسون پر دوی باندې فشار راولي چې قربان وي.
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي، ځکه چې طالبان نوی چا سره جوړجاړی کوي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې نه راځي، زما باور دا چې دا یوازې د دوی خپل فکر بنوي، چونچې دومره کوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي، امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډې طالبان تور کړی وي که تاسو دا را دم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ تر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 14مه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلې ده چې دی غونډې ته برازي، خو طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډیر نږدې روابط لري، یعنی مطلب ملت ترکیه دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریز به تاثیر ونه لري، ځکه چې ترکیه له قطر سره ډیر نږدې ده.
دا به طالبانو په یو نو د دې نرمښت نشودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې ځانمنه کیږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلای شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ وعده ماده نه و. نو د دې پیشګوینس کېدلای شي قطریان به دومره حتی ورسیږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خدا پر دې پر لږ ته امریکا څه غواړي؟ که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معناونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
نا موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تورخم لارې له پاسپورت او ویزه پرته تګ راتګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم لارې دی یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساتونو ساتونو مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کېږي او ډېری ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا او یا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکو او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید تر منځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما په خپله مانس کوم دی هلته ماو کې مړو سخر م مړو بل م مړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابر شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېری سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه ساتونه او حتی ټول ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نشي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورن کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالا غا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه والته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د لاغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لالا غا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورن کرښې دا وختو را وختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټه چاته اجازه نه ورکول کیږي. لنن نن تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولې په آزادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړې. که څه هم هغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستاني لورې دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بیلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر مریض کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اتمیاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو کې څه هم پاکستانی مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نشو. خو د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله سانتیا وی رامنځته کړي او د ډیری ګڼي ګونی د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سہولتونه هم رامنځته شي. د کورنۍ چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده ترڅو په تورخم خارګوټي کې لازم سہولتونه برابر شي. تر دا مهاله پوری هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده ترڅو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه واغه د ګنډیماران نه وای په قاچاقي ډول د توکو لیږدونکو، ننګرهار والی تیره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو بندیز لګولې.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دم ګړی په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصوي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود.
د خبرونه په دوه منې مې کې د جون په شیبو کې په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبري کړي. خو سی ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټې د اونۍ د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي غواخونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی و نن د چپ کې امریکا ته د څلورو هیوادونو د غواخونو مسله چیرل کیږي. تمه د چپ دې غونډې پر دې هم خبري وشي چې واشنگټن بیرته د ایران لاټومي تړون سره یو ځای شي ک نه. تفصیل احمد شیبر پر رپورت کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسي، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري راورسه د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډه سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو غاښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې بشای په ملي کچه د غنو غاښونو په اړه خبري وشي چې په دغه کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړیو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا سنیدو په اړه هم خبري وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا غاښونه په بیړه د بدلیدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډه چې نن او سبا په تر سره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شوی مشانو لپاره هم مهم دي. د کسانو شمنی کړی دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هله دا چې د روشه پر رسیدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم رانیږي او اوس کار په زابل ولایت کې په 15 کټه پانی باندې یو کیلو راغلی. روزي پر رسیدو په نگاه تقریبا 1000 افغانۍ تر رسیدو کېلو. نو ځمان نه پای چې هر شی دا رقم دی برا خوړی تلمیټ او څوک یې هغه څه وسنه لري او دوی څو تګرانی مو زه ارزانه وسنه لري دوی وایي ما دا خپل ستا شام باید ګرانه چې ورزانه چې ما خوښ ده. ازادي رادیو څخه ډیر مننه په دې د ما پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
د هلمن ولر په سره د ټلیفون پر کار سره موږ ورغنا د روزي هم هغه کې شو نه رجسټر دي بل لا موږ ورغنا او د افغان حکومت څخه دا غیلا کوم چې شو ورغنا د روزي پر کې و بار نه و کې سره ډیر سمن غم پر تاګر باندې سره کې نه ستلې دي بای نو کورونه ونه جوړه ول شو نه کړه ول. السلام علیکم.
مې
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مثال سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې کوای د روزه مبارک هم را لټولې وادوال ته جو مبارک سي د نیکمرغه میاشت زمو خصوصا نیو غشتن تجاران او دکانداران سره دا ده چې روزه راځي خصوصا د هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډیره هده پرې یکا یکا ګرانیږي زموږ د تجاران څخه غوښتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې داسې اړمنې کورنۍ لرو خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډۍ نشي برابرولی بیا که راس په روژه کې بیا د یوې خوا کار نشته نو بیا دې شیان یکا یکا پرګرانې کړي دي له منې هم ازادي راډیو زموږ پیغام تر هغو تجارانو پورې ورسوي خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګرانه کړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راځي د خبرونه په دوه منی مې کې د روژې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ یو نوی برخه د خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چفرې به ظاهر وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه بل افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ نو موړي د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د سپتمبر تر 18 نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټو ته په خبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسم درک پړه اندېښنه سته شغل عبدالله نن رسنیو ته ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي د ملکی مرګ جوبلې پټړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان 13 کال په لومړی او دریو میاشتې کې د افغانستان په جګړو کې 503 وطن ملکی کسان وژل شوی او 1210 نور ټپیان شوی دي یونما یو ځل بیا د جګړې پر شکیلو غاړو د ولسی وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی دی ایران وای تراتلون کې اونۍ پرې به تر شپېته سلنې د بډای سوي ورانیمو تولید پیل کړی دا خبر وروسته لاغسوي چې د دې هیواد پر نتان زټومي بټۍ کې د تیر اونۍ 14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغوی کړی دی او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو غواښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې ایران چین او شمالي کوریا لخوا د شته غواښونو په اړه خبري وسی
او سم په مخلي سپورتي خبرونه ده
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاو د جمهوریت ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جری بزمکه په واک کې ورکړل شوه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د غاز مکانن د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاذ عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه خغله هو تکوی په غنونو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړي شوې چې د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي د افغانستان د اتلتیک لوب لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزون کیفیرو سخی زاده په 7 ماراتون لوبو کې د غډون په مخه تاجکستان ته لاړل د بدني روزنی ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل د نړیوال لوبي با سلور ورځې د تاجکستان دوشنبه ښار کې د تدیش هوادونو ترمنس تر سره شي لدی وړاندې د دغه هواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو دیش لوبغاړو ترمنس د سپینو زرو میډال ترلاسه کړي د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنگلور سره لوبیږي دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په شپږنیمو بجو پیلېږي حیدرآباد او بنگلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي حیدرآباد خپل لومړنۍ لوبه بایللې او بنگلور بیا ګټلې ده د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي پر نسی شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د لسو منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه
او مخکله چې د ازادي رادیو دوه نیوزو خبرونه ته وار ورسیږي د ژوند په شی بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخکله د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه به برخه ده.
سلام میتونم چیره؟
زه سراجدین سراجم خاتیکم.
څومره وخت کیږي؟
لاس نو کوله د سوخ کیږي.
څومره وخت زده کړه؟
دوه لاس میاشت د دې مخ په کړم.
یعنی مثلا لدیم په زر وخت زده کده شي کچره او استاد در سره همکاري وکي؟
کیږي یز خو ډیر زر زر خلاص زده کوي پنځه میاشتې کاږي خو هغه بیا رقم په درد نه خو یا رقم کور نه شکړه چې